که ماشوم زاری هم مثلا په دست هر کس هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي نور خزینه غړي هم روزه دي خو هغوی هیڅ کله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي اما که چیرې هغه کور کې که نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي نو دا د روژې مبارکې په میاشت کې د نارینهو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قار کیږي او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته سوي دي په ډیری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې چې ته څه رقم مېرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې څه له ماشوم نه د پالنه نسي کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه نو بیا کله چې مثلا ته ورسره استدلال کوي اول خو ستا استدلال نه مني بیا وایي چې یعنې مونږ خو داسې دوی بعضې سګرت وهي بعضې نسورس وهي نو وایي چې مونږ عملي یو او مونږ ته ډېره سخته ده روزه نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کوئ او له مونږ سره ځان ونه وهي او په ټکر کې نه سئ نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږده چې اصلا له مېرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي حتی کله کله داسې هم کیږي چې د کور نارینه هغه زامن دي یعنې په هغه کور کې مور هم ده سره له دې چې هغه مور نهه میاشتې دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شودې ورته ورکړي بې خوبي ورسره ګاللې ده بالاخره یې ثمر ته رسولي نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کیږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم او ټول باید له مانه عبرت وکړي او ټول باید له مانه وویریږي کله چې زه راځم ټول باید ما ته احترام ولري دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینهو کې شته خو ډېر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي او په داسې حال کې چې هر څه دي یعنې که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي یعنې همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي خو سره له دې هم چې ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنې ځان رسوي خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو نور هیڅوک روزه نه دي بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي
اصلا مونږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهېږو روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې ته مثلا ستونزه جوړه کړې ته مثلا مشکلات رامنځته کړې ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوی ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفته ونیسو ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیان چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي نو د روزه په نیولو سره د لمانځه ځي او مونږه سات یا به کیږو ښه کیږو او له بلې خوا نه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي تر څو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي سم خواړه یې نه دي خوړلي یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ سوي دي او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولی شو او ډیر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل همنه وته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده باید مرسته وکړو کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي پوره انرژي واوسي او ښه صحت ولري
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپېریال د کور هغه بنسټ خرابوي او دا موضوعات ماشومان په روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنګونه کوي یا دا کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه بیا همغه ده چې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي د روزه د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي، او دا احساس نه لري چې مثلا دا روزه یوازې موږ نیولې ده او بس، نور د ښځې موږ ته مینځي ګرځي او موږ به مثلا ښه خواړه به د کور موږ خورو او ښه څښاک به موږ کوو، ځکه چې موږ روزه یو او د دې تر څنګ موږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا موږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترک دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي، او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو ونه لري، او شاید د زما حس برتری مې را خرابه کړي، یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب په کورنۍ کې خرابه کړي. نه، که چیرې موږ غواړو چې یوه ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو، او یو د بل درناوی وکړو.
خو ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا نارموي او په خبره د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي یا هغه نارینه دي چې یا عمل لري یا سګرټ یا نور نشه یي توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه نه یو، او په عین حال کې مونږ په کار هم داده او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو، او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو، او ترڅو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده او هغوی هم روژه نیولې. دا چې موږ روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیولې، نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو، او حداقل ماشومان قرار کړو. همدا رقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقي ونه کوي او عبادتو کې تلاوتو کې او یا ځان بل چیرته بوخت کې.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله ربالعزت ترمنځ یو راز ده، او د تربیت لپاره بهترین زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنی نه ده، او خاص دا معنی چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایزو رفعونه کې، بلکې د روزي معنی دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي، او د ده په باطن باندې د ظاهري نخوړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او سیله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، ښه خبرې وکړي، ښه عمل وکړي، او ښه کردار وکړي. دا د روزې مقصد ده، او روزه د دې لپاره فرض شوی ده چې انسان اصلاح کړي. الله سي وایي لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسو وساتل سي. تقوا څه معنا؟ ځان ساتنه له هغه کار نه چې خدای خپه کیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزې نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزې نه ژوند باندې تاثیر فقیر نه بیا وسیلگی کوي شور کوي غالمغال کوي کورنۍ باندې مخصوصا اله دا ول پاخه سودا خام سودا څنګه سو ول زر جوړی نشته ول حال دا چې دغه کور ولا ټول روزنی ولې دا هغه خزه کار کوي هغه غریبم روزنی ولې هغه جنې کار کوي هغه روزنی ولې کاغې تا لور وی کاغې تا انګور وی کاغې تا کډو مېرمن وی کاغې تا خور وی کاغې تا مور وی کڅوګي خود کورنۍ کې به یو کس وی چې هغه به میتاغون د روزوي او زین خلک بیا بیا وسیلګي او کوي هله روزه مینه ولې دا روزه دا تاسو ولې دا کار کوي به خبر لدی نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه بلکې هغه هم روزه دي د روزي یو معنی هم صبر ده صبر په دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري ځان داسې صبر وګرځي او داسې صبر وي چې د په ژوند کې باید هغه صبر آثار معلوم سي صبر دې ته نه وایي چې لکه ما خدای صبر بلکې صبر دې دوی چې خلک دې تاس غم د تا تحمل او د تا په اخلاق او خیګنه او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلکو ویني دې معنی صبر ده دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړم صبر وکړم صبر نه خورم صبر نه سکم بلکې دا نه خوړل او نه سکل دا خو امساک ده ځان ساتنه ده ځینې وخت د طبي لامل لپاره خلک یو څه نه خوري صحیح لامل لپاره ډاکټر ورته ویل چې صبر خوري نه سکې نه ولی روزه چې چشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي
لکه کبسر ده هم وای چې کڅوک خپل اعمال نشي سمولای روزنی ولې ګټه نه لري
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه وکوتوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط او گناه خبر پری نه دی او دی گناه عمل پری نه دی نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګی تګی ساتلای دا یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده یعنی د مونږ وظیفه ده د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو یعنی روزه په مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی و تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم اوس نو د منګه دنده ده د منګه مسؤلیت ده د منګه وظیفه ده الله جل جلاله موږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي منګه کورنۍ سره ښه چلند وکړو له اهل بیت سره ښه چلند وکړو له اولادونو سره ښه چلند وکړو له ورونو سره ښه چلند وکړو له خویندو سره ښه چلند وکړو همدا رقم د کورنۍ ټوډ وغړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو دا د اصلي مسؤلیت اصلي رسالت دی موږ همدا غدا نو د روزي معنی تنها ځان کې ساتل نه دی کای چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی روزي د ټګټن نه کړي د روزي نه ګټنه نه اخیسته فقط ځان وګي ساتل او د مقصود شریعت تنه وګي ساتل نه دی چې ځان وګي وساته ولګا مقصود نه ده بلکې مقصود اصلاح ده لعلکم تتقون معنی هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي داسې تقوا په درک راسي چې دغه په ترس کې تاسو ژوند کې یو مثبت بدلون خلکو عمومي خلک وی ویني نو لږ وجه نه خلک ته بیا وسیلګي کوي پر روزي کې او جنگ جګړه کې په کورنۍ کې یا په بیرون کې دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګی او ته گی ساتل پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع وای ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیل کی یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي روزي نه ګټه نه اخلي اوس د موږ مسؤلیت ده د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي او هغه په اخلاق کې شروع کیږي او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خلطه لیدا او خلطه خلبو راچولې بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته
درنو دوستانو په خبرونه کې روخانه شو چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتری خولې د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده په دې هیله چې د افغان میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 1 دا به د دېونی خبرونه تر بیا خې چاري
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه خبرونه ته موزه نوري اس نوري هرکلای کوم. نن زموږ میلمه دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسد الله اندیال، په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغاړي ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي، او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پیل کړ؟
نوري صاحب، زه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمبر او په لوړه درجه فارغ شوم، او د 1903 کال کې او همغه 1903 کال کې په هلمند کې د بوس پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی، پام دې کې مې استادی را پیل کړه، چې بیا تر اوسه پر پام دې پوهنتون کې هم مسولیت لرم. البته دلته مې اوس مسولیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح دسی دورځي یو څومره دکې دی، او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادې مختبرم قادری غړیان دی اقتصاد پوهنځي.
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پایل کړ؟
بلې و نور صاحب، په 1903 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم، هلمند تر عالم د استادې جریانم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و، هغوی ډېر تشویقولم او ما ته ویل چې د واستاسي جوړښت استادې ته ډیر جوړ دی، یعنی تاسو د استادې کتاسي استاد سي د پوهنتون شیل سره ورنی بولري هغه تشویقولم. نو یو استاد نیو هغه زه ډیر تشویق کړلم چې کزه وکولای سم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادی واخلم. اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه ورته معرفي کړم. زه د کندهار ترالم د اقتصاد پوهنځي د استادې لپاره مې نوملیکنه وکړه، خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لمړی شیبه وي یا په اصطلاح لمړی ورځ وي، او طبعاً تاسو معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډیر ژر اسناد نه ورکول کېږي، دغه د اسنادو ته مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادې لپاره نوم لیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وو. نو هغه زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه، بیا مې ورته وویل چې زه ډیر نوی فارغ شوی یم. نو ما ته وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرځي صاحب، چې وروسته بیا د لوړ زده کړو علمي معین هم و او د وزارت سرپرستی هم څومره دور د غاړي و. د لومړي ځل لپاره ما یو ډیر مهربانه یو ډیر تشویق کوونکی او یو ډیر مسلکی سړی سره مخامخ شوم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته ویل چې اسناد، ما ورته ویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي، تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دغه نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او یاد ازموینې مخکې به د خپل اسنادونو پروسس کې اوراو به رسي. ځکه دا ماته په دې معلومه شو چې د دې لپاره یوازې کاغذونه مهم نه و، د دې لپاره شخص او ورچا مهم و، د دې تشویق هم کړم. خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې از ما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پنتون وزیر داسې دي چې د فراغت اسنادونه ډیر ژر نه خلاصيږي. تقریبا زما اسنادونه نورې صاحب 2 میاشتې وخت ونیوي، خو متاسفانه چې غزمینه زما څخه تیر شو او غزمینه ما ورنکړه، کندهار پنتون کې زما د استادې هیله پوره نه شوه. نو بل اخر کله چې هلمند ترالم، ما په یو انجیو کې کار کوي په لومړي ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغه یو ټریننګ کې ولیدل. هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړي تاسو به رابي بوس پوهنتون ته. کله چې بوس پوهنتون ته رالم، نو بیا ما ته د استادۍ وړاندیز وکړي، هغه درخواستې مې ولیکله، طبعاً خصوصاً
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پونتون د اقتصاد رئیس بل څوک شتاسو دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو. هغه ماته دا وړاندیز وکړ، یو ځای تشویق کړم چې پونتون ته رالم. نو ماته ویل چې که درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پونتون رئیس ته وروړه او بیا د پونتون رئیس او علمي مرستیال ته م قناعت ورکوي. هغه کوم پروسیجر چې په پونتون کې حاکم و هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي او بالاخره زه د پونتون استاد شوم.
کراشو بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او په استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویلې چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب که په ستاینه یا صفت کې رانشي، زه په خپل ټولګي کې ما فعالیت ډېر کوي په ګروپي کارونو کې، دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما ته راکول کېدل هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وه او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین بیا خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر شي. په خپله مې نوري صاحب له استادي سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تېرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. که نه تاسو ته معلومېږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید د انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه د انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تراوسه هېڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
اندیال صاحب
کله راځي په دې جریان کې پاتې شوی مهرباني.
زه نه پوهېږم چې تاسو ولې فکر نه ده کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی او د څه لپاره د دې لپاره به ماتمن لوستی چې خپل اقتصاد ښه کړی؟
بالکل دا ښه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وي چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته د اقتصاد په برخه کې
ځان ته. اندیال صاحب، په لومړي قدم کې ګمانم چې دا ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروئ تر څنګ باید حداقل هغه مادیت مو هم خوي.
دا بېخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت د ښه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې، زما هېواد، زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه څه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصي طبعي علاقه له دې سره وه چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپل ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته رالم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه، او بل زما شخصي ذوقي علاقه همدا وه چې زه باید د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله، په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وئ چې باید استاد شئ په آینده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مو هڅولې دي چې دوی هم دغه ستاسو په لار باندې پل کېږي؟
بالکل نوري صاحب، د تیرو نه نیمو کالو یا څه کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په هنتم سره ډېر وخت پاتستویم او بیا اوس د هلمند په هنتم سره. هلمند که څه هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاهت څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړ زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګ دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په کښې چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې، واقعیت داسې نه وي. نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړو زده کړو ته تږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی یو څوک چې څومره ځورېدلی وي په هموغومره کچه د هغه ارزښت او اړتیا محسوسوي د لوړو زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نه وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغوی ته مشوره ورکوم چې په څه شي کې مذوق دي، څه شي کې علاقه ده او څه شي خپل ځان کې استعداد ویني، هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دوی د مونوګراف لارښود استاد یم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي او تقریبا په سلګونو محصلین له اقتصاد پوهنځۍ څخه فارغ شوي دي، دا اوس هم ورسره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېر راغلي دي، داسې استعدادونه دا اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود وه چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغللی؟ آیا کافي وخت مو درلوده او که اړتیا وه او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولی شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجموعاً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډېری وخت د مازدیګر لخوا څخه یې یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې قادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا قادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم قادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون قادري سیستم درلودی. قادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخته پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځۍ نه وه، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځۍ راغلم له یوې خوا اړتیا وه، چون هغه هم دولتي پوهنتون دی او هلته بیا هغه د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي، د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازدیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودی چې هم کار وکړم او هم دغه خپلې تجربې او خپلې هغه څه چې زما زده دي هغه د خپلو وطنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب، نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي، او بیا عملته کمیسیون دي، هغه کمیسیون تاییدوي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسېږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو چې څومره وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځۍ په نصاب کې کوم توپیر فلحال زه دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به لرئ، که پوښتنه وکړم چې واده مو کړی دی، اولادونه لرئ، څنګه کولی شئ چې ټولو ته رسیدګي وکړئ؟
بله، نورې صاحب، واده مې کړی دی، د واده زیات کم درې کاله کیږي او یو لورکی لرم. نو ما مخکې تاسو ویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده چې سم په هلمند کې اوس نامخده شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لیسانس اشخاص ته کادرونه شته. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګه خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې دغه ښار کې دی، نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپلو شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه. تاسو ویلې چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې، په کلي کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجبور کې نوري صاحب که درته ووایم، طبعاً افغانستان غوندې هېوادونه، درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه، په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو له نګاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي. په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي، بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي. خو په ټوله کې که زه وایم، زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه. قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی، اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وجه څخه تقریبا راضي یم.
اندیال صاحب، تاسو مخکې خبر کې وویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنګونو کې. تاسو ویل چې دلته خلک ډیر، یعنی ځوانان ډیر تږي دي زده کړې لپاره، لوړو زده کړو لپاره. کراش هم دې خبرې ته چې پخوانی وضعیت کله اوسني سره پرتله کوي، اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي. نوري
صاحب، کول تاسو د پښتنې هغه ولې برخې ته ځل راسم هغه باندې لرنا واچوم. زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغسې د باندې تصویر نه و. په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودل. که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب و، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه و، ولې وضعیت هغسې هم نه و لکه څنګه چې رسنیو کې و، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې و. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی، هغه ماته وویل کابل کې زده کړې کولې، ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی، ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته به هلمند دی. ما ورته وویل چې هو، ما ته وویل چې څنګه په هلمند کې موټرې شته، په هلمند کې موټرې ګرځي. وایي ما د یوې خوا څخه افسوس راغی او د بلې خوا څخه مې وایي خندا راغلله. وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته. نه پوهېږم دغه خبرې څخه دوه درې کاله وروسته بیا دغه استاد هلمند ته راغلی و. زموږ کوم ملګری چې دی، نو هلمند کې ښه ګرځولی و، تفریح چکر یې ورته ورکړی و، د چې لشکرګالي دلې و، پوهنتونونه یې لیدلي و، وضعیت یې لیدلی و. نو بیا ورته وویل چې والله موږ بېسي داسې فکر نه کوو چې هلمند کې به دومره امکانات برابرې د لوړو زده کړو. که څه هم موږ دا نه وایو، نوري صاحب چې
دا انډیال صاحب دا هغه اوسنیو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کېږي چې اوس د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ځي د لومړي ځل لپاره، ویني چې هلته قلبه کېږي، نه پوهېږم په کوم ځای کې بادي ژرنده ده او نه دا ده او هغه ده. د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل، په تیرې بیا د رسنیو خلک او ویډیوګانې درګرده ثبتوي. د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نورو ځایو کې هم عادي ژوند روان دی، داسې نه ده چې مثلا یوازې په کابل یا لویو ښارونو کې دی.
بالکل، دغه پوهنتون کې چې زه د نهو کالو راهیسې یم، رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د دې پوهنتون خادم یا دلته مسؤل پاتې شوی یم او زه به د دې پوهنتون صفت وکړم. دا هغه اورېدونکي چې زما خبرې اوري، په خاص ډول هلمندیان او کندهاریان د جنوب لویدیځې حوزې کسان چې زما خبرې اوري، هغوی ته دا ډېره ښه معلومېږي چې بوس پوهنتون په جنوب نه یوازې په جنوب لویدیځه حوزه کې، بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري. یو خو بوس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل، تزویر او فساد نشته. دلته ټول کار په کیفیت تکیږي. که تاسو راشئ نوري صاحب د نږدې ووینئ او بیا ووایئ چې په یو لیرې پروت توغندې ولایت کې هلمند ولایت کې په یو داسې معتبر پوهنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د یو محصل د روزنې دپاره څومره خواري کښل کېږي، څومره امکانات مجامده کړي دي، واقعا به تاسې مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. که هلمند دولتي پوهنتون ته راشئ نوري صاحب، د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار یې ساتلی دی. په لنډ وخت کې په تېرو 12 کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې یې درلودلي دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حسابل کېږي.
اکراش اندیال صاحب، دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوي او یو له پوهنتونونو څخه د کډی فیس موضوع تر شو، ځکه چې هلته به ډیر خلک هم د توان نه لري یا د هغو مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پوهنتون ټاکلی دی یو محصل لپاره یا د محصل لپاره. په تیره کراشو دې خبرې ته هم چې حتما لرو پرتو ولایتونو څخه به هم تاسو محصلین لري د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپله د پوهنتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپله شخصي؟
نوري صاحب، هلمند کې د بوست پوهنتون زکریالان تر ډېره حده پورې د هلمند د شار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابله هم لرو. خو ګاونډیو ولایتونو کسان د هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه وي توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو. د لیلیه سهولت نه لرو، خو خپله د لشکرګاه په ښار کې بیا دا سهولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري، او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، او یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موساتو کې په انجوګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې. خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نه شته.
د فیس موضوع فکر اوسو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب، د ټولنې شرایطو او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم، ستاسو باور به رانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 باندې دي. یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره، که دا چیرې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 60,000 افغانۍ راځي. یوازې 60,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې اته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دي. داسې د هرې پوهنځۍ دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډېرو ځوانانو ته او ډېرو وګړو ته څومره چې مو وس وي د لوړو زده کړو دغه خدمات پراخ کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وکړم، چې کسان طبعا خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ که دا فیس 15,000 افغانۍ یعنې په هغو باندې درون دي، په هغو باندې دا فشار دی. ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د تېرو کلونو په پرتله دا فیسونه کرار کرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 70,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویلې چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به ډیر زیان در رسیدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورکړي شي په دغه حالت کې؟
نوري صاحب محترم، غواړم په دې برخه کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راشم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډیر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغې ته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف وکړو، ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست غوندې نه دي. کیدای شي دا یوازې بوست نه وي چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، کیدای شي نور پوهنتونونه هم وي. په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې هم. خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقررات نه مراعاتول، په تېرو 20 کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت صدمه رسید، لور ذکر بهیر ته صدمه رسید، افغانستان د لور ذکر هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسید، بلکې په ټولنه کې دغه لور ذکر د فارغانو لپاره د مایوسی سبب هم ګرځي، ځکه کسان چې په جینی ډیپلومونو باندې پرېښې وي دي او سبب په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په تصویر لاره تر ډیره وخت دوام نشي کولای، هغه به سقوط کوي، هغه به له منځه ځي، هغه به له مارکیټه وځي، هغه نشي کولای چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه، یعنې په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهېږو، تاسو هم پوهېږئ، د ټولې نړۍ مسلمانان پوهېږي، افغانان هم پوهېږي چې په دې باندې اصلا ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایو چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده نه کړي، انجینري زده نه کړي، اقتصاد زده نه کړي، ښوونه او روزنه زده نه کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکي نسل څنګه روزو، موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای کړي، راځم اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بې له شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه هم متضرره کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړل شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتونونه هغوی ته معاش نه شي ورکولی، او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبوره دی چې نور د هوایي دندې وځنډوي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لور زده کړو بهیر تر دې نور ټکنی نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده، او د افغانستان د لور زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د یو متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هېواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. چې انسان وغواړي اراده ولري، دا کار په هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس په دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي، او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
پزړکې می دمنې ولولې را پروي، ستاتا پنگڑو شرنگ می ہر سہارا پھسل می پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او ستاتا پنگڑو شرنگ شرنگ چالون پلی چوکی چالون دس روشن